The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خپرونه ده. په نننۍ خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جواد
هرکلی وایو. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې دی نه نیمې، او په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دی. د مارچ د میاشتې 3 نیټه او د جمعې ورځ په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو، خو لاول غوښ شي چې نن موږ سره مهمه موضوعات څه دي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې اعلان شویو اصلاحاتو ته د فاټا ولس تود هرکلی ویلی. له دغو اصلاحاتو سره به د انګریز د وخت ظالمانه قانون ختم شي او د قبایلي سیمې د بې تاجه پادشاه یا پولیټیکل ایجنټ واک به له منځه ولاړ شي.
د پاکستان حکومت او فوزی مشران وایي چې د رد الفساد په عملیاتو کې به ټول ترهګر په نښه کوي، خو څېړونکي امتیاز ګل وایي په کار ده چې ریاست ترهګري د یو نسل یا قوم سره د تړلو پر ضد هم خبره وکړي.
او نن د بلوچستان اسمبلی هم په پنجاب او سند کې د پښتنو په څیرې باندې د ترهګرۍ د ورته پلو غندنه کړې ده.
دا د دې نه علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات به هم په خبرونه کې شاملې. موږ سره اوسئ.
تاسو د امریکا غږ دی ویته غوګیاست. یو ستاسو خبرونه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه نیغ په نیغه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سرټکو کې مو اوریدل، د پاکستان په قبایلي سیمو کې اعلان شوی او اصلاحاتو ته د فاټا ولس تود هرکلی ویلی. له دغو اصلاحاتو سره به د انګریز د وخت ظالمانه قانون یا اف سی آر ختم شي او د قبایلي سیمې د بې تاجه پادشاه واک به له منځه ولاړ شي. د پاکستان مرکزی کابینه تیر ورځ د دغو اصلاحاتو لپاره په مرکزی کابینه کې منظوري ورکړې وه. لسیمی ارشد مومن پر دا ویډیو راپور چمتو کړی.
د قبایلی سیمو ځوانان د اصلاحاتو منظوري په تنول مانځي. وفاقي کابینه کې منظور شوی اصلاحاتو عملی کې دو سره به د قبایلی سیمو نه اف سی آر قانون ختم شي، عدالتي نظام به وغځیږي، او کال 2013 کې به صوبایي اسمبلی ته قبایلی ولس خپل استازي ولیږي. د قبایلی سیمو د کونکو تنظیم یو مشر شوکت عزیز وای دا د قبایلی علاقو خلکو او ټولو پښتنو د لپاره یو تاریخي مقدا.
دا یو داسې خوشحالي ده چې ګوره اویا کاله کم ظلم مونږ تیر کړو، قبایلو باندې کم ظلمونه تیر شول، کم هغه ورسته پاتې شوی دی. دا کمې چې حالت وګوري، هلته دا کمې ادارې وګوري، نو دا اصل وجه هم د دې قانون وا. نو چې اویاو کالو هغه کم یو زور ظلم نظام ختم شي، خامخا به سړی خوشحاله وي.
د ایپ سی آر پر ځای عملی کیدونکي رواج اکټ لا هم نه دی واضح، او په دغه اړه ډېرې اندېښنې موجود دي. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي عزیزه محسود وای چې د قبایلی علاقو عمومي رواجونه زنانه د حقوقو نه محرومه ساتي، او که رواج اکټ هم د دغه ملاتړ کو نو دوی به پر ضد مزاحمت کوي.
ته د ریواج اکټ کې بیا د خزو وایلیشنو کدوې خپل आवाज نشو چتولې، او دوی د خپل مرزي چې کم رائټس خزه ته ملاو دي، چې کم د خپل فور ایگزامپل چې خپل زندگی تیرولو چې کم غټه فیصله ده، نو کاږي کې بیا هم داسې فیصله نه وي د خزه په اړه کې او داغه په خلاف وینم، بیا مونږ هرکلی ورته نه وایو.
د قبایلی سیمو وکیلانو سازمان په خوانی مشر اجاز مومن وای د ریواج اکټ په اړه اندېښنې بی ځایه دي.
د دې ریواج اکټ نو مطلب دغه ده چې بهي جرګه مونږ ژوندې پاتې کو. څنګه پاتې کو؟ چې ال تکم جوډیشل سیستم کې ال تکم یو نظام مخې ته راځي، نو هغه کې به چې ال تکم قاضي ناستي هغه به د سشن جج پاور لري، اختیارات به د دې وي، او ال ته چې کوم جرګه راغوښتل کیږي، کم مشران پکې ټاکلې کیږي، نو دا اغه راغونډول، دا اغه کینسل کول، دا اغه جرګه یا دا اغه جرګه قبلول، دا به د دغه جوډیشل سیشن جج قاضي سیستم دلاندې وي، او چې دا چا په دې معنی اعتراض وي نو اغه به بیا ځي او های کورټ کې به اپیل کوي، او د های کورټ نه پس بیا سپریم کورټ ته اومتلی شي. نو ماته اغه لار کولاو شوله. نو اوس چې دغه د کم جرګه سیستم کیږي، دا به ډیر پیور وي، دا به ډیر ټیک وي. دې کې یو ممبر، یو ملک بالکل غلطه فیصله نشي کولی. دې کې د ای پی ای غونته کې هغه کردار بالکل دغه سیستم ادا کولې ځکه نشي چې د مانی د های کورټ چترې په د پاسه ودرېده.
د پاکستان پیپلز پارټي پارلیمنټیرین قبایلی سیمو ویان جنگریز مومن وای کده اصلاحاتو په نوم قبایلی ولس سره یو ځل بیا دوکه وکړل شو نو خرابې نتیجې به ولري.
په مستقبل کې د منظرنامه ما په خیال باندې چې کومه د اویو قانون روسته او د 911 ناره به په دې خدا کم شي چې زینمه د دې نه ډیره خطرناک منظرنامه به زینمه او به دې چې ما په خیال باندې په تعلیم افته طبقه چې کوم دی یو سوچ فکر اختیار کړی دی زما خل نه دی خدای دی الله د سی وخت دراولي چې دوی بل قسم आवाज کوي بل आवाज ته وځي زما یقین نه دی چې دې زموار به به د خلک دی د قبایل بینی د پټه ولس پینی چې نن دوی د پارلمان دروازه مو دبوله وینند پرایم منیسټر دروازه مو دبوله دوی نن د جی ایچ کیو دروازه هم دبی خو ځان له سوال کوي د ځان د مستقبل فکر کوي د ځان د مستقبل سوچ کوي د خپل بچو د خپل نسونو د خپل یوز سوچ کوي نو کدا سیس داسې نشو نو به لارې خدي دي ول لار باندې به د خلک روان شي نو بیا به د دې ذمہدار چې کم دی د موجوده خلکی
د فاټا اصلاحاتو منظورې دو باندې کې یو خو خوشاله روان دي نو بل خو د دې عمل کېدو او ریواج اک باندې اندېښنې هم موجود دي. د همکار شمالي سره ارشد مومن وایس اپ امریکا دی وری ډیو ټي وی په خبر.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
ترنوردونکو دا د امریکا غږ دی ودا ک تر نن پورې موږ سره د فیسبوک پر پاڼه ملګری نه یاست نو لطفا د خپل فیسبوک صفو ته ولاړ سي او د وی وی ډیوا پاڼه خواخه کې دا مهال نه کمرغه ل 2 میلیونو زیات مینوال موږ سره ملګری دي د مونږ خبرونه مهم راپورونه او ویډیو راپورونه الته ویني او خپل نظر به شریکي. نن د بلوچستان اسمبلی هم په پنجاب او سند کې د پښتنو په څیري باندې د ترهګری د ورتپلو غندنه کړې ده. په پاکستان کې د ورستۍ او ترهګری زوبریدونو راورسته د رد الفساد په نامه چې کم پوځي عملیات پیل شوي دي دغه عملیاتو په ترڅ کې زیات پښتانه سره ټکوي چې د ترهګرو پر ځای دوی زورول کېږي د پولیسو لخوا نیول کېږي او له دوی سره ډیر ناوړه سلوک کېږي. حامد سمسور پرې دا راپور لیږلی.
د بلوچستان اسمبلی غونډه چې د سپیکری رایلی دورانی په مشرقي پایلسواله د صوبایي اسمبلی غړو په پنجاب او په سند کې د پښتنو په ضد د دوی د نیولو او د ترټولو په سخت ټکو کې غندنه وکړله او وی ویل چې دغه ډول منفي عملیات په خلکو کې کرکه پیدا کوي او د ایواد و وجود ته زیان رسوي. پښتونخوا ملي عوامي پارټي او عوامي نېشنل پارټي له لوري پر دغه تیری کې التوا باندې تود باس وسو. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي نصر لازيري پر دې محل باندې وویل
سن اور ان کے تمام کراچی، حیدرآباد، سکر، اسی طرح پنجاب کے جتنے بھی شہر ہے وہ پښتون عوام کے لیے دوزخ بن چکا ہے.
چې د سند د دې په کراچی، حیدرآباد، سکر او په نور ټولو شارونو کې او دغه ډول د پنجاب سي څومره شارونه دي د پښتنو لپاره دوزخ ګرځېدلې دي او داسې دوزخ چې په دې لس ورځو کې په زرګونو کسان نیول شوي دي. دا سمبلی غړو وویل چې د پښتنو له مزدورانو او له تاجرانو سره دستاویزات هم سته خو د دې باوجود دوی نیسي. د عوامي نېشنل پارټۍ د مخالفې ډلې انجینیرز مرک بیا وویل چې د منډي باودین پولیسو د لاهور مارکیټ اسوسیشن له لوري د پښتنو د تاجرانو او د مزدورانو د نیولو په حق باندې و ترانسپورټرانو ته د پنجاب حکومت له لوري امر سوی دی. د دله خولي چې کله د مسلم لیگ نون حکومت په مرکز کې راغلی دی د پښتنو د نیولو او د زورولو لړۍ پیل سوی ده. د اسمبلی غړو دا خبره هم وکړه چې په پنجاب کې د تراګرو یو نیم سل ډلې موجود دي خو داغو په ضد باندې حکومت عملیات نه کوي. د مسلم لیگ نون له لوري هم د دغه پیښو غندنه وسوله. صوبایي وزیر جعفر خان مندوخیل وویل
شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. حکمران ہیں ان کے, یہ حکومت کی فیلئر ہے, انٹیلیجنس فیلئر ہے. ٹھیک ہے, اگر پٹھانوں میں کوئی دہشت گرد اس کے اوپر ہاتھ ڈالا, پنجابی طالبان میں کوئی دہشت گرد,
شرم کول پکار دی واکداران دی. دا د پنجاب د حکومت او د استخباراتي ادارو ناکامي ده. که په پښتنو کې تراګر وي هغه دی ونیسي, که پنجابي طالبان وي دا غو په ضد عملیات وکړي تراګر دی ونیسي, په خاص خاص باندې داسې نه چې د یو ټولنې یا د یو کام په ضد باندې دوی عملیات کوي. صوبایي وزیر جعفر مندوخیل وویل چې پښتانه پاکستان کې دویم لوی کام دی. د دې مطلب دا دی چې پنجاب نیم په نیمه هیواد نه مني. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټی بیا وویل چې نه خو حکومت او نه امنیت خوندي ساتونکو ادارې د نسل پر بنسټ په څوک تنګوي. کچیر پنجاب حکومت د پښتنو په ضد باندې کچیر دوی دغه ډول ګام اخلي, موږ غندنه کوو او په دې ترڅ کې به موږ له پنجاب حکومت سره خبرې هم کوو. تیری کې التواء د سبا لپاره منظور کړل شو. د اسمبلی غړو دا خبره هم وکړه چې دلته په بلوچستان کې هم پر امنیت خوندي پوسټو باندې له ترانسپورت څخه پښتانه راکښته کوي چې بیا یې نشي پیسې ځین واخلي بیا یې بارته خوش کی. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډی ریډیو ټلویزیون, کوټه.
تاسو د ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ګورئ او په ریډیو باندې دغه خبرونه اوریدئ. هم شي کولای شئ د ډیوا ریډیو په ویب سایټ باندې هم دغه خبرونه نیخ پنی غو ګورئ. www.voadivaradio.com د ویب سایټ پته ده. د دې نه علاوه فیسبوک باندې هم تاسو دغه خبرونه لیدئ شئ, خپل رائے ورکولای شئ. د ډیوا د ویډیو رپورټونو او پروګرامونو په حواله سره voadiva د فیسبوک آی ډی ده. اوس به تاسو ته تفصيلات وړاندې کوو. لک شانتي د ریواج اکټ حق لباندې تیر ورځ د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې چې د کابینې کومه غونډه وشوه, په هغه کې په فاټا کې د اصلاحاتو منظوري د اف سی آر د قانون د خاتمه منظوري ورکړی شو. خو د ریواج اکټ په حق لباندې قبایلی خلک خصوصا او بیا په ټول ملک کې اوسیدونکو پښتانه هم لک شانتي شکمن دي. هغه ته دا واضح نه ده چې ریواج اکټ څه دی او کچری اف سی آر ختمیږي نو دا به گینی د اف سی آر بل شکل یو کنه دا به څنګه شانتی قانوني. په دې حق لباندې هغوی خبرو. زموږ همکار محمد اکرام مونږ سره دا وخت کې ملګری شوی دی. د هغوی د خولې په خیر راغلی محمد اکرام.
ډیره مننه سمینه احسن.
محمد اکرام, لاول کا اوریدونکو ته وایو کتونکو ته زموږ چې دا ریواج اکټ څه دی, د دې مهمه ټکی څه دی, لږ د دې تفصیل راکړئ.
سمینا احسن, زمونږ اوریدونکو د ډیر وخت نه ریواج اکټ باندې دوی خبرې اوري. ریواج اکټ هم د قبایلی سیمو دننه چې کم د جرګې نظام دی دا هغه ته وي. دا د دې وړاندې کومو وګورو نو په سواد کې هم د دې پرنګ یو بل نظام موجود وو. نو دا څه کوم بل نوی سیز نه دی, بلکې د جرګې چې کم نظام دی, کم رسم او رواجونه دي په جرګه کې چې کومې فیصلې کیږي دا هغه ته ویل کیږي. دا به د دغلته موجود وي, خو د دې دا مطلب هم نه لري چې دغلته به کوم قانون موجود نه وي, بلکې د دې سره سره قبایلی سیمو ته عدالتي نظام دایره غځولې شوې ده. هلته کې د های کورټ او د سپریم کورټ چې کم عملداری دا هغه به هم وی. کچری چاته د جرګې یو فیصله هغه منظور نه وی, په هغه خوشاله نه وی, نو د دې پر ضد اعلی عدالتونو کې اپیل کې دی شي, عدالتونو ته خلک تللی شي. دا صرف د دې د پاره ساتلی شوی چې دغه خلک غواړي چې هغوی دغلته د جرګو نظام هم موجود وي. د دې له وجې دا ساتلی شوی ده. خو زیاتره تر ټولو چې کومه مهمه خبره ده هغه دا چې په اول ځل باندې قبایلی سیمو ته عدالتي نظام غځول شوی دی. نو تر څو چې عدالتي نظام موجود وي نو د ریواج اکټ باندې چې د خلکو کمې اندېښنې دي هغه په حقیقت کې اندېښنې باید چې کوم د منګه د قانون پوهانو سره خبرې شوي هغه دا وایي چې په دې د فکرمندې کومه خبره نشته, بلکې دا د رسم او رواج د خلکو د خوشاله ولو لپاره چې هغوی د جرګې کم نظام دی هغه هم پر دې لپاره د ریواج اکټ په دې کې ساتل شوی دی. په حقیقت کې دغلته به د سپریم کورټ او د های کورټ عملداري موجود وینو د دې لوجه خلک هغه ته تللی شي.
او دا هم ویل کېږي چې رواج اکټ لاندې به غیر آئینی فیصله نشي کېده. دا به هم د آئین په حساب باندې د رواج اکټ لاندې فیصله کېږي. خو بیا هم د چیلنج کولو یو لاره موجود ده. دغه فیصله چیلنج کېده شي که څوک خوشاله نه دي. خلکو رد عمل څه دی محمد اکرام؟ د تاسو په دې باندې به څه وایي؟
خلک په مجموعي توګه باندې خوشاله دي. زیاتره چې زمونږ د هغه د خلکو سره کومې خبرې اترې کیږي او هغه خلک چې د یو اوږدې مودې راهسې د قبایلي سیمو د یو قسم ازادۍ د هغې د اصلاحاتو د افسیار د ختمون چې د انګریزانو د وخت راهسې پر دی د هغې لپاره جدوجهد کو، نو هغه ټول خلک په دې باندې خوشاله دي. د قبایلي سیمو پارلماني غړي چې هغوی هم جدوجهد او کوششونه کول، هغې په دې باندې یقینا خوشاله دي. او هغه خلک چې دغه بل یې کتلی دی، هغوی وایي چې هغه ټول هر څه پکې شامل دي، د کوم چې دوی غوښتنه کوله، د کومو ځایونو نه چې دا اوازونه راځي چې دوی پرې خوشاله نه دي، دوی پرې مایوسي څرګنده کړې ده. زیاتره دا هم هغه خلک دي چې د سیاسي په سیاسي بنیادونو باندې د یو بل سره هغوی اختلافونه لري او د ځینې سیاسي ګټو له وجې هغوی د دې سره اختلاف لري. خو زیاتره چې کوم سیاسي ګوندونه دي، پارټۍ دي او عام خلک دي، په حقیقت کې هغه په دې باندې خوشاله دي، ځکه چې افتیار د دغه ځای نه ختمیږي. د ملک کامن لا یا چې کوم عام قانون دی، هغه دغه ځایونو ته غځولی کیږي. د دې ترڅنګ دغلته به نور چې کوم پوځي عملیات کیږي، هغه به د چانه پټ پنانوي. د دې نه علاوه که د بشري حقوقو سرغړونې یا خلاف ورزي کیږي، هغه به نه پټیږي. د هر څه به ډیر ښکاروي. د پاکستان په نور ځایونو کې چې څومره هر څه کیږي، دغلته به هر څه وي، میډیا ته به ازادي وي، په ازاده توګه باندې به دغه ټولو ځایونو ته تللی شي. نو دا هغه هر څه دي چې خلک به ډیر زر بدلون وویني چې په دغه علاقو کې. د دې نه علاوه چې کوم خلک به اجتماعي ذمواری کې نیول کېدو، هغه هر څه ختم شول. اوس به هر یو تن د خپل ځان دپاره په خپله ذموار وي، نه چې د یو کس ته جرم دپاره به ټوله قبیله ذموار وي، او د یو کس په جرم کې به ټوله قبیله د یو پولیټیکل ایجنټ په یو حکم باندې هغه به جیل ته دننه کولی شوه.
محمد اکرام، تاسو د پولیټیکل ایجنټ ذکر وکړو. پولیټیکل ایجنټ چې بې تاج بادشاه به په قبایلي علاقو کې وسه پورې ګڼلی کېدو، آیا د دې اف سی آر چې کله خاتمه وشي نو بیا به د پولیټیکل ایجنټ څه کردار پاتې شي؟
د پولیټیکل ایجنټ هغه ټول رول ختم شو. یو خو موږ څنګه چې ویلې، دغلته عدالتي نظام لاړې، هلته کې پولیټیکل ایجنټ عدالت مو، هلته کې هغه ایڈمنسٹریٹر هم وو، یعنی یو انتظامی اعلی چارواکی وو. دغه هر څه ختم شول. هغه څنګه چې په ضلعي نظام کې د ډیپټی کمشنر رول وي، هغه عمره به پاتې شي. د دغه پوسټونو یا څوکو لپاره به چې کوم سیول سروینټس وو یا د پاکستان دننه چې کومې اعلی څوکۍ دي، د سیول بیوروکراسي دننه او په سفارش پورته خلک تلل، ډیرو خلکو به د دې دپاره په لکونو روپۍ ورکولې. د دغه څوکۍ هغه رول هم ختم شو، او هغه واک اختیار چې د پولیټیکل ایجنټ سره چې یو کس پې نیوه، د هغه په یو حکم باندې به د قبایلي سیمې یو تن په جیل کې اچولې کېدو، د هغه نه بچا تپوس نشو کولې. هغه هر څه ختم شول. دغه پر ضد به خلک عدالت ته تللی شي. د دې له وجې پولیټیکل ایجنټ اوس هغه پولیټیکل ایجنټ پاتې نه شو چې کوم ته به په څه وخت کې بې تاجه بادشاه ویل کېدو.
ډېره مننه محمد اکرام د تفصیلات راکولو.
ډېره مننه تاسو.
رنو اردوونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، نن د افغانستان او د پاکستان د ګډې پولې د تړلو 15مه ورځ ده. د دغې پولې له تړلو سره د پولې دواړو غاړو سوداګرو او کاروباریانو ته هر ورځ په میلیونونو ډالرو تاوان رسیږي. که څه هم د پاکستان د حکومت یو شمیر چارواکو ویلي وو چې دغه پوله به په نږدې راتلونکي کې پرانیستل شي، ولې تر اوسه هم د دغې پولې د پرانیستلو لپاره کومه کره نیټه نه ده ټاکل شوې. له چمن څخه د ډیوی خبریال نعمت الله سرحدی پرې دا راپور لیکلی.
د پاکستان او افغانستان تر مابین کم سره دی پوله د پاکستان د خوا تړل سوی ده. نن یې 15 ورځ ده. دغه پوله څخه هیڅ قسمه تجارتي سرګرمیان نه دي سوی او نه پیاده کم خلک دي دغه عرفت آمد کیږي. دغه وخت لیدل کیږي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې کم خلک کم افغانان نیول کیږي بغیر شناختي دستاویز دلته استوګن وو. هغه افغانان د ورځې په حساب په سوونو په تعداد کې د یوازې د چمن سره دی پوله څخه بیرته افغانستان ته منتقلیږي. خو دغه سره دی پوله بندېدو څومره اغیزه کړې ده؟ دغه وخت زما سره د چمن د لارې کم کسٹم کلیرنګ ایجنټان دغه زما سره موجود دي. دوی به موږ ته ووایي دغه وخت یوازې د ترانزیت په مد کې د څومره زیانونو سره سي دي. نه یوازې افغاني تجاران مخامخ دي او دلته چې دغه کم کسٹم کلیرنګ ایجنټان دي او بروکران دي او کسٹم بانډي د څومره زیانونو سره مخامخ دي. ورزو د دې څخه نورې پوښتنې کوو.
تقریبا دا وخت په چمن کې شاوخوا 1500 کنټینر دلته پاته دي او د غرنګ هغه نور جواران مشروانان چې هغه د کراچي سره وتلي دي او هغه ته بیا د اطلاع ورسېدل چې لار بند ده. هغه حالت په لارې په کورو کې پر وټلانو دغه سي ولاړ پاته دي او تقریبا دا وخت په کراچي کې زموږ په زرګونو کنټینران هلته بند پاته دي چې هغه نه را لوړی بونډډ کیریر ولای کچیر مشدا لوټ کو نو دي به بیا سبا پر بارډر باندې یا پر لارې باندې داسې ناوړه پیښه راسي بیا به د دې ذمہواري څوک چاغه د کرایې کنټینران دي د شپینګ کمپنی کنټینران دي چې پراغه باندې د ورځې پرچا باندې $80 پرچا باندې $90 بیا چاغه یو لس 15 ورځې پرسی هغه بیا نور ډبلیج تقریبا $60 یا بیا یو سل شلخ بیا یو سل دیش سل بیا شته دام ډیر لوی تاوان دی چې افغاني تجاران غریبانان دغه هم کسر نه دی د ډیر لوی تاوان سره مخامخ دي. مو مشته ټلیفونونه راکې میسجونه راکې چې څنګه سوز ما مال به څنګه راکلیر سي زدا ست تاوان سره مخامخ يم بالکل غسر مج وس هیڅ هم صورتو ولې صورتو وای چې لار کله لکیږي او کله نه لکیږي
او بالکل تاسو هیڅ صورتو ولې کلی لکیږي او کلنی لکیږي. رزو د بل کسٹم کلیرنګ ایجنټ سره خبرې کوله ټول مخ خپل نوم مشته وای
زه اج صادق خان خبرې کوم چې نه نه د ورځې 15 کروڑ شپږ کروڑ د تجارانو تاوان روان دی. د تجارانو د غټ ستر سره مخامخ دي. د تجارانو د دې خاصه چې چابار و ایران او د دې سیټه مالونه اړي د پاکستان ډیر غټ تاوان دي. د تجارانو خاص کر غټ تاوان دا وخت روان دی. زموږ کنټینران کم تیر او وشته دي چې د هړتالو یا لار بند وو دا غس او وشته دي. هغه په بارډر کې 1500 کنټینر زموږ هغه په بارډر کې ولاړ دي. چکن کم چرګان خوراکي موادونه چې دي دراغو به یلا خراب سلو د ډیر غټ ستن سره د تجاران مخامخ
بالکل سلاره بند وي دغه کټنران په 15 شپې په حساب نه ودریږي لازمی به خرابېږي. یعنی د دغه کسٹم کلیرنګ جټان دغه وایز د مخ کې هم د ډیر غټ ستړو د ډیر غټ ستوم سره مخامخ او اکثر افغاني تجارانو د پاکستان د لارې خپل ترانزیت واړاوي ایران ته بندراباس ته او چابار ته واړاوي. خو اوس دغه د بارډر د بنیدو بل ستون زده د مخ تراله نو د دې څخه به هم دغه کیږي پر روان وختونه کې به د ډیر بد غزا وکي د پردا ترانزیت ټریډ باندې او څکم لر څه افغانانو تجارانو دغه لارې به مالونه راوړل هغه به هم اوس منتقل کی. یعنی د هر ورځې په حساب باندې د کورونا په ځانونو سره دغه تجاران مخامخ دي. دا یوازې د ترانزیت ټریډ څکم تعداد کم ځانونه دي. خو دواړه دولتونه د کم محصولات څخه مارو مکیږي هغه هم د ورځې په حساب د کورونا روپی دي. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وی چمن.
تاسو د دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی او په دې خبری خبرونه کې وښه وې د وس د دې هفته د واشنگټن ټو خیبر پروګرام په روانه هفته کې د دې پروګرام کوربه رحمان بنيري په واشنگټن ټو خیبر پروګرام کې کوم موضوعاتو باندې خبرې اترې کړې دي. دغه پروګرام کې ورته غوښی
ستنی مشه دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دے د واشنگتن ڈی سی څخه زه رحمان بنيري ما نن په دې پروگرام کې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو. یو موضوع بداوی چې پاکستان کې اوس تازه عملیات رد الفساد شروع شوې دي. د پاکستان د حکومت او پوز وینا رچ دی په پاکستان کې تر هغري ختمول غواړي. دوی موضوع بداوی چې پاکستان کې 13 د ماشومانو زیږولو لپاره د پنل کې د تخم زرغونولو شری کورټ یا عدالت چې د اجازه ورکړي ده. په دې موضوع به زما سره یو ډاکټر یو مفتی صاحب او یو قانوندان ملګری کیږي. خو تر ټولو د مخه خبره کوو په پاکستان کې د رد الفساد هم په دې موضوع د خبرو د پاسره ما سره د خبر د پاره ما سره د هلتن ملګری کیږي او وتل سلنکار او خبریال هغله مشتاق سوزای صاحب. مشتاق سوزای صاحب ستړي مشه
مهرباني ډېر مننه.
ډیر مهرباني تاسو هم را سره زګران اردن کو د مشتاق سبزی صاحب سره به خبرې کوو. د علاوه به یو شمیر نور هم مهم عملمان را سره وي. را سره اوسه زیو د مخلم به تزرا شم مشتاق سبزی صاحب سره دې موضوع باس کوم.
وی او ای دیوا بے طرف کرا تولا رختنی باوری خبرونه ورکوي. ټویټر @voadiva فیسبوک voadiva.
بیرته هرکلی مشتاق سبزی صاحب، په پاکستان کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره اوس د نوي عملیاتو رد الفساد شروع کولو اعلان شوی دی. دا اعلان په پاکستان کې د تازه ترهګرۍ پیښې چې دي د هغې وروسته شوی دی. داسې مخکې مو عملیات شوي دي، راه راست، راه نجات، درغلم، بیا درغلم او ضرب عزب. پاکستان کې تاسو فکر کوئ چې ترهګرۍ هم په دې عملیاتو ختمیږي که نه؟ صرف د ترهګرۍ لپاره شروع کیدونکي عملیاتو نمونه او موسمونه بدلیږي.
مهرباني وندنې صاحب، ډېر مننه. نو تاسو په خپل باندې یو سوش مېر نمونه واغسته چې پاکستان کې دا کم ملټري اپریشن شوی دی. نو لومبه کې خو چونکې دا شروع شو 2003 کې، او بیا 4 کې هلته غټ اپریشن شو په جنوبي وزیرستان کې. او که تاسو ته یاد وي، نو دا وخت چې کوم پوځي مشر و جنرل مشرف، هغه به وایي چې مونږ دا څومره ملټري تنظیمونه دي، مونږ د دوی ملا ماته کړه، دوی به د جوګنې وي چې دوی بیا سر پورته کی او مونږ دوی نه پاکستان بالکل سپاک. خو تاسو قتل نو دا صرف جنوبي وزیرستان کې یو لږ غونډه کې ځو، هغه ته وانه وي اعظم ورسک د ملټنس شو طالبان شو دا صرف بارز کې د چا په وه مو ګمان کې نه و چې دا په خبر تر راشي اسلام آباد او کراچي پورې ورسي. خو دغه عملیاتو نه پس تاسو ګوره نو دا چې کوم مرض نو دا ټول پاکستان ته خور شو، او د بدقسمتۍ نه د دې زیات چې کوم اغیزه وشوله او زیاتو سره خلک باندې اثر وشو، نو هغه خیبر پښتونخوا ده، د پښتنو سیمې، او بیا زمونږ قبایلي علاقې نسی. په دې اوو قبایلي جنسو کې داسې علاقه نشته لکه باجوړ، مومن، خیبر، اورکزی، کورما، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان چې هلته کې اپریشنونه شوي، عملیاتونه شو، هلته خلک بے کور نشو، د هغې کلي وران شو، کورونه وران شو، او بیا دا خیانت کې سوات خبر درل، دیر ترل، بنیر ترل، چې دا بالکل خلکو سوچ نه شي کولی چې دا ملیټنټ په دومره زور ور شي او دا بدل تر شي. زما په خیال باندې هغه که حل وي، اپریشن کې حل وي، نو په کار دا و چې دا په 2003 او 4 کې چې کله شکې معاهده کې دله موږ پکې موجود وو، د نیک محمد سردار منګر سره دا شی باندې ختم شو. زما په خیال باندې بنیادی خبر دا ده چې سټیټ یعنی ریاست به خپلې فالسۍ بدلی. او زه ټول نه خطرناک خبر چې زه ګورم په دې ټیم کې دا اوس چې کوم شروع شو اپریشن ارض الفساد، نو د دې نه مخکې هم د خلکو د صبر ایمانه بالکل لبریز شوی ده، خاص کر د پښتنو. او بیا په پښتنو کې هغه خلک چې کوم تعلق
ظلم شو، تاسو ویل چې هغه بے کور شو وغیرہ وغیرہ. خو یو خبر تاسو کړو چې پاکستان به اوس خپلې تګلارې بدلی، موږ په دې پوه کې څه مطلب دی تاسو تګلار بدلولو؟ یعنی په کور کې دننه تګلار څنګه بدله کی، یا د کور نه بهر چې تګلار دغه څنګه بدله کی؟ تاسو مطلب دا دی ګرې چې اوس هم په پاکستان کې په طالبانو کې یا په دهشتګردو کې تخاو د بد تمیز نه ختم شوی، کنه بل څه مطلب مو دی؟
زما دا خیال دی چې دا خبرې ډېرې واضح شوې دي. او تاسو ګورئ چې کوم پخوانی ملټری ډیکټیټر دی جنرال مشرف، په خپل باندې هغه دا وایي چې طالبان مونږ جوړ کړیو او مونږ دوی سپانسر کړیو، او بیا ځنې خلک داسې وو چې هغه زمونږ نه بهر شو او هغې بیا خبر نه منله. بل تاسو وګورئ نو مونږ د سټیټ دا فلسي جوړه شوې ده، پاتې شوې ده چې کشمیر د پاکستان یو حصه ده او دا به مونږ د دوستان نه لو. خو تاسو کتلی نو په هغې باندې زمونږ د هغې سره یو جنګ هم نه دی شوی، بلکې مونږ داسې کړي دي چې داسې تنظیمونه مونږ جوړ کړي دي، هغې ته مونږ ټرینینګونه، هغې ته اسلحه، هغې ته وسایل ورکوه، او بیا هغې به په کشمیر کې دا کاروای کولی د سټیټ د سوري لاندې. نو بیا چې کله مشرف وخت راغی نو هغه هلته کې بیرونی دباو کشمیر کې هغه کاروای بند نکړي نو دا خلک دل ترال بیا کبای لا کوتا او هغه چونکه په وخت کې د مشرف خلاف شو نو دوی چې کم تنظیمونه دلته کې وو چې کم د پاکستان په ضد باندې په پکړه غستو زیاتره هغه سره شامل شو اوس هم خلک دا وایي چې هغه خلک چې کم د پاکستان په ضد باندې جنگیدل نو هغه خلاف کاروای وشوي په داسې تنظیمونه شته او دا مخکې مو دا وسم دي چې هغه ته ګډ طالبان وي هغه ته مجاهدین وي نو هغه د پاره د سټیټ د پاره کې اوس هم یو نرم ګوښه ده
تاسو وایئ چې دغه بدلول پکار دي هغه هغه سمیدل پکار دي مشتاق صاحب یو بل ته وسم دی په پاکستان کې رد الفساد باندې ځنی خلک خوشاله هم چې او په پاکستان کې ترهګری چې دا دا غیر وستو یو بل عملیات شروع شو خصوص په خصوصا په پاکستان کې پښتانه په سوشل میډیا یا په ټولنیزو رسنیو کې زوینه ما چې سخت فکرمند دي هغه وی دا رد الفساد دی که رد الپښتون دی یعنی رد الپښتون دی په پنجاب کې په پنڈی کې د پښتنو خلاف پولیس دی هغه په واسکو می د کرکې خورولو هڅه کوي په ولسی کچا باندې د سوداګرو په کچا باندې خلک په ډېر سخت فکرمند دي چې د پنجاب د پښتنو وستلو لپاره دا عملیات شروع شوي دي همداسې ګڼې تاسو کنه تاسو نظر بدل دي
نو ګوره بنری صاحب چې دا سومن عملیات شوی نه په دې کې ټول نقصان د پښتنو شوی دی او تاسو یقین کوي چې ګوره دا میجارټي خلک بالکل د دې جنگونو په حق کې نه و نه غي دا وختل چې د پاکستان په ضد جنگيږي یا د پاکستان د فوج خلاف جنگيږي یا د پولیس خلاف جنگيږي دا خو لږ خلک راغی هغه امپاور کړی شو او هغه د هغه ځای چې کوم هغه سیستم او چیلنج کو چې کوم خلک الته کې اثر وسخ لره یا یوجل شو یا غیب کور شو نو نظام بالکل درهم برهم شو اوس چې دا تاسو کوم خبرو کړل دا ما په خیال باندې اوس نه روانه دا خو ډیر مخکې نه روانه دا چې داسې ګڼل کیږي په ټول پاکستان کې چې ګنې دا جنگ سره پښتنو کې تاسو وزر کوم یو ذاتی سال تیر کال موږ تلو دغه ته د پاکستان سند کې ولا کده ترکی خاطر موږ لاړو نو الته کې موږ د خلکو سره خبرې کوي تاسو ما وته تاسو نه پیژنې سم بل نه ده نو غوي جنا مې تاسو مل عمر پیژنې نه غوي جنا کلیوال نه ستو په تر کې نو ما وته تاسو طالبان پیژنې نو غوي یو طالبان موږ پیژنې نو ما وته طالبان سوکتي نو زما سبلې په خو نو ما ته وی
تاسو اواز کټ شو مشتاق صاحب زیسې غو تاسو اواز چې سمره ماورې دوه تاسو مطلب دا چې په سند کې پښتانه چې دي تاسو ته ویل چې په سند کې پښتانه چې دي هغه پختون چکل ویني پسند کې سنديان چې دین او غدا سرکاري لچ سپلای چولي ویل کستا غونته مشتاق سبزه صرف زمنګ د کنکشن کې هم سب مسله ده خو دل ته زمنګ د دې سیګمنت دا وخم پر کې ډیر شکریا تاسو ته مچ تاسو ما سره د پاکستان د سکایپ لار ملګری شي وي حضرت مون کو دن کو تاسو مشتاق سبزه سے واورې دو د هغه نظر مور دي چې پسند کې سوک اسامه بن لادن یا مولا عمر نه پیجني پسند کې سوک ایمن الزواهر نه پیجني یا بکر البغدادي نه پیجني هغه چې د مشتاق زبشن یو سر سپین سړی وي په خپل سپلې وی دا خیال کې چې طالبان به یې د پاکستان د سټیټ یا ریاست نه خورکړې شوی مفکوره ده یا ډنډوره ده چې په پاکستان کې د پښتنو پکې په اجتماعي توګه د بدنامو له حس شوی ده کله اردوونکو راځي چې په پاکستان کې مذهبي مشر جاوید غامدی صاحب وورو جاوید غامدی صاحب په پاکستان کې معتدل مزاج من شوی مذهبي مشر ده په دنیا کې د هغه لیکچرز یا دغه تقرون اوردل کیږي هغه وی په پاکستان کې دهشتګردي څنګه ختمي دي شي ادې د پاره په مدرسو کې سلور خبري یا سلور مهمه نقطه چې دي په دې کې بدلون کول پکاري دا بدلون بس کیږي راځي چې د جاوید غامدی سره وورو زموږ همکار شهزاده برا تھا د هغه په پښتو کې ترجمه کوي
یي جو دهشتګردي اس وخت مسلمانانو کی طرف سے ہو رہی ہے اس کا سبب
د مسلمانانو لخوا نن سبا کې دونکو ترهګری لوی وجه هغه مذهبي سوچ او فکر دی کم چې په دینی مدرسو کې ماشومان ته خودل کیږي او په سیاسي تحریکونو کې عام خلکو ته ویل کیږي او پدې کې سلور خبرې ډېرې مهمې دي چې هر یو مذهبي مشر یې ماشومان توای کستا سو پوړاندې ورته خای یو کنه خو په مدرسو کې دا خبرې پټې خامخا خودل کیږي لومبای خبره دا چې په نړۍ کې چرته کفر کیږي سوک دین پریګ دی سوک شرک کوي نو سزا یې مرګ ده او دا سزا هر سوک ورکول شي دویمه خبره په مدرسو کې دا خودل کیږي چې په دنیا کې د مسلمانانو نه علاوه بل چاته د حکومت کولو حق نشته د غیر مسلمو هر حکومت ناجایز دی او چې موږ سره طاقت راشي نو دغه به ختمو دریم خبره هر ځای دا خودل کیږي چې د مسلمانانو یو حکومت پکار دی چې دی ورته خلافت وایي او د جدا جدا حکومتونو هیڅ جواز نشته. او څلورمه خبره دا ده چې د نن سبا نوی قامی حکومتونه کفر دی او په اسلام کې د دې هیڅ اجازت نشته. زموږ د مذهبي فکر بنیاد په دې څلورو خبرو ایښودل کیږي کومې چې غلطې دي.
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم څارلی شئ، فیسبوک VOA Diva، ټویټر @VOA Diva، انسټاګرام VOA Diva، او په یوټیوب VOA Diva News.
د نن ورځې د پروګرام واشنگتن ټو خیبر دویمه برخه شروع کیږي. په دویمه برخه کې به موږ باس کوو چې په پاکستان کې 13 اونۍ د شریعت کوټ یا عدالت لخوا په ماشوم تخم پنل کې د زرغونولو اجازه ورکړل شوې ده. هم په دې موضوع خبرو کولو لپاره زموږ سره درې وتلي شخصیات سما ملمانه دي. زموږ سره په سټوډیو کې ملګری کیږي مفتی قریب الرحمن صاحب د امریکې د مریلند ریاست نه سره ملګری کیږي، ډاکټر میمونه رشید، او د پاکستان د کراچۍ ښار نه سره په اسکایپ ملګری کیږي قادر خان چې وتلي قانون دان دي. زه تاسو درې ورته سړي بشوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیره مهرباني. زه به خپل لومړی تاسو د ډاکټر میمونه رشید نه شروع کوم. ډاکټر میمونه رشید، تاسو نه تاسو زما دارې چې IVF بچی پیدا کول کې چکم توخم دی پنل یا ټیوب کې د زیګولو د عمل سده او دا کار څنګه کوي زمونږ لیدونکو کې په دی اول په هکای
د خزه اگئی او د سړی جراسي د جسم نه بهر ملو کولو عمل ته ټیسټ یو بیبی یا IVF یا ان ویټرو فرټیلایزیشن مرتوی. دا هغه خزو کې کیږي چې کومې لکشن ته ورته نقص وی او هغه نارمل طریقې باندې ماشوم دشي پیدا کولای، یا په سړو د جراسیم کې څه کوانټیټی ٹھیک نه وی یا کوالټی ٹھیک نه وی، نو هغه د پاره دا عمل ډاکټر ریکمند کوي. داغه د دې لپاره داغه داسې طریقہ وی چې د اگئی چوی ډېرې اگئی ضرورت وی، نو د خزه ته اول دی ډېر انجکشن ورکو، هورمونز ورکو چې ډېرې اگئی جوړې شي. هغه میاشت دې دوران کې هغه ریګولر ټیسټونه کیږي، الټرا ساوند باندې کتل شي چې اگئی ٹھیک دي او بالکل ٹھیک کار کوي، نو د ستنې په مدد باندې دی اگئی روباسي لک شانته معمولی شانته نشاور کو چې خزه ته تکلیف نه وي، او بیا په یو پډیش کې کنا هغه اگئی واچوي او پیګه کې د سړی جراسي ملاو کو او په لیبارټری کې یو مشين کې کېږي، نو هغه توای انکیوبیټر. بیا یو خاص مده په دپاره چې کله یو خاص جسامت هغه جوړ شي او هغه د امبریو ویل شي، نو هغه دی بیا په د خزه بچدانی کې دی واچوي.
د کمې مور چې بچدانی دا پاغه کې بیا کېږي، زه چې څومره پوه شم هغه دا چې یو سړی یعنی خاون یو خزه د هغه د دواړو چې کم تخم دی داغو د بچی پیدا کولو هغه روخل شي په یو نل کې خودل شي، هغه نل دی یو ماشين کې چې کله هغه اگې مات شي او بچی جوړول عمل شروع شنو واپس بیا د مور په خېټه کې کېږي. سم ده. زه په دې باندې یو شمېر نور ته پوسولم تاسو نن درم خو ما سره مفتی قریب الرحمن صاحب دی. مفتی قریب الرحمن صاحب، تاسو نن زما ته پوس دارې چې د پاکستان شریعت کورٹ چې کوم پنل کې د بچی لپاره تخم زرغونول روا ګرځولې دي، او تاسو موږ پوه کړئ د دې غنی وس مذهب ضرورت لري یا د سانس څخه استفاده وکړي. مفتی صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم، ټول نن به تاسو ټول ملګرو شکریا ادا کوم. سائنس د دینی لحاظ سره د سائنس نه فائدہ اوچتول د شریعت په حدود کې دنه بالکل د هغه چرته بندیز نه دی راغله، شریعت اجازت ورکړې ده. او دې مسله کې خود ټول نړم به دا چې الله جل شانه دا کم اولاد چې دی انسان لور کول دا یو ډیر لوی انعام دی د الله تر طرف نه. تدې نبیان هم خواهش کړي دي، د زکریا علیه الصلاۃ والسلام تدې چې کم دی هغه خواهش کړي د الله نه، رب هب لي من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء. نو دا خو یو ضرورت دی، د ضرورت په تحت باندې آیا شریعت پدې کې سوی؟ نو شریعت چې کم وس بل پاس شوی دی پاکستان کې چې کم علماء کونسل دی اغي په سفارشاتو سره شریعه بورډ چې کم بل پاس کړی دی دا خو مخکې نه پکارو، ځکه چې د دې شریعه لحاظ سره دوه قسمه چې کم دی هغه به ډاکټر حضرات چې کم دی د هغې پوره تعریف چې دی هغه به بیا بیان کړي چې کم طریقه پکې جایز ده، کم په کم طریقې سره کولای کیږي. لیکن زه تلته دوه شیزونه چې کم دی هغه ور وړاندې کول غواړم، یو وی هوموجینس او یو چې کم دی هیټروجینس. هوموجینس مطلب دا دی چې د دغې نارینه چې دا کم ښځه خاوند دي د نارینه ماده منویه او دغه شانتي د زنانه اگي هم دا واغستلی شي، دا بیا په دغه نل کې کېخېدلی شي، سو وخت دواړه طریقې بیا کېدلی شي چې آیا ډایرک دا د زنانه رحم ته ورسولی شي یا سو وخت په دې نل کې د بچي وزېږي س عمل شروع شي بیا ورستو کېخېدلی شي. نو که دا دواړه تدی خزې د خاوند خپل ماده منویه او اگي وي نو تدی بالکل چې کم دی هغه شریعت اجازه ورکړې ده، تدی اجازه شته دي.
سمه زه زه تاسو ته بیا راځم چې زه ولزم کراچۍ ته، په کراچۍ کې ما سره قادر خان صاحب دی، ماهر قانون دی. قانون سوې قادر خان، تاسو نه صرف دا چې د قانون ماهر یې بلکې تاسو په ټولنه کې د سماجی کارونه هم کوي. د پښتنو په ټولنه کې لا ډېری خبرې اوس هم د کلتور او رواج سره په غلطه توګه تړل کیږي. د ټیسټ ټیوب بیبي په توګه باندې تاسو د ډاکټر بیان هم اوریدو، تاسو د مفتي صاحب بیان هم اوریدو، د ناسم تاثر به چې کوم په پاکستاني ټولنه کې خصوصا پښتنو په ټولنه کې هغه بو د شریعه کوډ د دې فیصلې سره ختم شي، د خلکو ذهنونو کې چې کوم هغه غلط فهمي به هغه بوزي.
بالکل او پکاروم دا او دلته کې زب د مفتي صاحب او تاسو د نالج د لپاره دا وایم چې دا په 1980 کې د بنې ټیسټ ټیوب بیبي لوئیس براون پیدا شو، نو هغه نه پس د اسلامي دنیا د ټولو غټه مدرسې جامع الازهر هغه علما کرام په دې کې ناستو، هغه یو ډېر مفصل فتوا په دې ورکړه. او نه صرف دا چې هغه دا جایز وګڼله، او ورسره څه شرطونه هم کېښودل. شرط چې دا سپم شکم دي او دا غي دا هم نه دغه کپلي د ښځه خاوند وي، دې ډونر هغه نه وي. که د ډونر هغه پکې رالو نو دا بداسي لکه چې زنا او حرام خبر. او دویم بګیا وو دا شرط دی چې دا به واپس بیا هم دغه خزې پر رحم کې غټي. دا دوه خبرې دا په 1980 کې جامع نظر په دیوان یو ډیر مفصل فتوا ورکړی و، او دا فتوی پر وړاندې کې د پاکستان شری عدالت هم دا خبر ورکړه. دا نن ضرورت وو ان کې دا وسه پورې دمرا علم کو نشته نه خلک اوس لرور او خلک دې طرف ته متوجه کېده چې چا اولاد نو چیرې مو ټیسټ بی بی پیدا کو، او الته کې دا وراثت هغه خبره چون کې راتلا، نو شریعت کوډ دې فیصلې د پاکستان د خلکو
د ذهن سمه زوس. ډاکټر میمون رشید ته وار بیا راځم. ډاکټر میمون رشید د وسنګ چې زموږ د دوړو مهرانو خپل خپل خبرې وکړي، تاسو د ډاکټر په هیڅ په دې په هغه کې چې کچري یو کم مور چې دا تخم پیدا کوي او پنل کې خودل کیږي، هغه مور په خېټه کې سنقص وي، اغه خپل خېټه کې بچي نشي زرغونولې، نو د دې بیا بل طریقه سوي دی بلې مور په خېټه کې بچي زرغونول امکان لري؟ میډیکل ټیپ داسې مونږ په دې پوښتنه کوي.
او هغه ته سروګیټ مدر ورته ویل شي او اغه د داسې دلې شي. او
ها، او دا غیله لپاره اغه ماشوم چې کله پیدا شینو هغه ماشوم کې او کم چې خپل مور نه زیږیدل ماشوم وي، څه فرق وي؟ څه نقص کنه؟ یو شان وي دواړه نارمل، یعنی سم ماشوم نه؟
نه بالکل نارمل وي، څه پکې نقص نه وي، بس خلی طریقه فرق وي. چونکه اغه خزه کې نقص وي نو ځکه دی په شروع کې اغه چا معمولی او سوچ کوم ټایم وي چې ملاو کول ولا، نو اغه دی بهر کو خو یوزل چې بچای په بچدانی کې واپس راشي، رحم ته واپس راشي، نو چې کوم نور پروسس وي اغه بالکل نارمل وي او ماشوم بالکل نارمل وي. خالي بس یو احتیاط ورته وی چې لکشان ته شروع کې دی ورته ټیسټونه وغیرہ کوي خو بچی کې څه پرابلم
نه. سمه ده. مفتي صاحب زمونږ په کراچۍ کې د قانون ماهر چې کوم خبرو کړه چې را خلکو په دا شک کوي چې غریدا د حرام ماشوم دی، دا شک وس نه دی کول پکار؟ شریعت دا سوي چې دا جایز دی او سره ګډ یا د بلې مور سره بچي پیدا کول چې دی هم ټیک دی.
دا خو سپیسیفیک ته دغه مور سره د بچي پیدا کول دغه د شریعت په لحاظ سره ټیک دی، او بل دا چې دغه ماشوم چې کوم دی بالکل جایز ګڼل پکار دی. تدید لپاره خلک چې کم دي هغه ایجوکیټډ کول پکار دي چې هغه ته دا تعلیم ورکړي شي. زکات دین علاوه کوچرته دا لار نه دی، دا د شریعت مطابق لار ده، د دین علاوه نور داسې لاري هغه بیا اختیار کولې کیږي چې هغه غیر اخلاقی غیر فطری غیر انساني مطلب مونږ یو مثال واخلو چې مختلف قسمه چې کم دی جالي پیرانو لتل عاملانو لتل داغي د پاره داسې عملیات کول چې هغه کمپلیټلی د شریعت اخلاق د ارس خلاف
دغه نډه کول پکار
دغه نډه کول پکار دي د شریعت لار راکړي دا پتی باندې کم دی
عمل ز اخرې ته خو خپل کوم د قانون ماهر ډاکټر د قادر خان اډوکیټ نه پکراچی کر سره دي قادر خان اډوکیټ چیلنجز چې کم د میان دوو د پلرونو داسې قسمه چا چې بشند بنو خو ماشوم باندې شوزه غولې داسې تکنیکی نقص په ځوانه اوس هغه چیلنجونه د دې عدالتي فیصلې سره مکمل توګه ختم شو کله اوسم چیلنجونه په دغه سوسایټي کې شته دي
سوسائٹی خزمنگا جو کہ الحمد للہ ڈیرا مذہبی دا تو چکل ہوتا ہے مذہبی ادارے یو فتوا راشی کا نا نو جمع خیال نے جدا دشے و ختم شی خود دے دا پارا یو بل شے دا پکار دے جی شریعت کورٹ کو چون کے دا ڈیسیجن ور کو وہ پکار دا دے جی دا پاکستان چکم غٹ مدرسی دی پکار دا غٹ مفتیان نیچے اغم پدے کے رامخ کشی یو فتوا ور کی او دا شریعت کوټ دا عدالت دا فیصله چې کومه دا د عمومي خلکو ته وایي چې شریعت کوټ دا فیصله چې دا د عین اسلامي دا څنګه مفتی صاحب وي او څنګه جامع الازهر کې دا خبره مخکې نشوي دا
ډیره مننه محترم قادر خان صاحب چې تاسو ما سره کراچۍ نه ملګری شوي وای زه تاسو ته ډیر شکریا ادا کوم ډیره مننه تاسو ډاکټر میمون رشید تاسو میرلند نه ما سره ملګری وای او ډیره مننه زه مفتی قریب الرحمان صاحب هم ادا کوم چې ما سره دلته په سټوډیو کې ملمو تاسو درې واړو ډیره مننه قدمونو لیدونکو را سرو صاحب یو دماغ لم برته چراشم نمو با یو پیکج یا یو رپورٹ پلان دکو په کم کچې د ډرون ټیکنالوژي په سر باندې تاسو معلومات درکو را سرو صاحب
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولې
دا څنګه په اول کې ویل دا څنګه اورې د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې ودا هم دي
ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا
بیرته هر کله په تیرو سو کالو کې ساينس چې کوم ترقی کړی دی پای کې یو شمیر سونو خو تاسو ونه خو ډرون یعنی بے پایلټ الوتونکو جاز یا مرغۍ چې کوم دا د هغه نوم پټولو نړۍ کې خور شوی دی اوس یوازې دغه جاز د تصویرونو خستو لپاره د جنگي مقصدونو لپاره کارونه علاوه په دې لپاره هم استعمالېږي چې په هغه باندې سامانونه ووسی راوړي یا خاتون په ووسی راوړي دغه شان نور کارونه ته هم غسل کیږي خو غټ چیلنج څه دی د په هوا کې جنگيږي د دې جنگیدونو بچ کېدو لپاره څه کول پکار دي په دې باندې یو رپورٹ وړاندې کوي زموږ همکار ارباب محمد علي سین
ډرونز د یو بل سره ډیر نږدې د الوتلو صلاحیت لري لکه مثال یې د ډرونز زغل دی د هر ډرون شاته یو ماهر پایلټ وي او دا ټول په یو قطار کې روان وي د وړاندې نه لیکل شوي لارو باندې د ډرونز د الوتلو کار اسان وي ځکه چې هر څه کمپیوټر کوي د امریکې د ساوذن کالیفورنیا یونیورسيټي نورا اینین وای ډیر زر به ډرونز په نامعلومه حالاتو کې خپل کارتبونه شروع کړي
خیال دادی چې د دې روبوټونو زه د سې کار واخستل سي کم چې د انسانانو لپاره ډیر ګران وي یا بیخي ناممکن وي لکه د مثال په توګه یو ودانۍ را وغورځيږي نو که غټه ګاډۍ وي هغه به د ملبې د پاسه تیریږي خدا یوازې اوایي ګاډۍ کولای سي چې په دې ودانۍ کې د پاتسو لارو کې په اسانه خپل لار راوباسي
ساوث کالیفورنیا یونیورسيټي کې د دې 15 ډرونز لارې او نور حرکت د کیمرو په ذریعہ کنټرول کیږي دا کیمرې خپل معلومات کمپیوټر ته لیږي او بیا دغه کمپیوټر دوی ته په هوا کې د خپل لارو ګدرو او د نور حرکتونو معلومات ورکوي ساينسدانان تم لري چې یو ورځ به داسې هم راشي چې دا ډرونز به خپلو کې رابطې شروع کړي او بیا په شریکه د کار کولو په وخت به د یو بل سره د دوی د جنگیدلو خبره ختم شي خدا وخت ډرونز کنټرول کوونکی هر څه کوي ډرونز په خپلو کې او د سورلو د جهازونو سره د جنگیدلو نه بچ کړي د سوئزرلند دوه کمپنیانو سنس فلای او ایئر نیویګیشن پرو د ټابلیټ کمپیوټر لپاره یو ارزان بیا اپلیکیشن تیار کړی دی دا اپلیکیشن نه یوازې د ډرون پایلټانو ته د نږدې ورتلونکي د غټ جاز په حق د فوري اطلاع ورکوي بلکې د غټو جازونو پایلټان هم د نږدې ورتلونکي ډرونز نه خبروي د سنس فلای انتظامی مشر جین کریستوف زوفری په دې حق لا داسې وایي
یو ګټ انفارمیشن اس ا ډرون اپریټر
ډرون الودون کی ته اطلاع ملاو شي چې په یو سو سکند کې با جهاز د په خوا کې تیریږي نو بیا تکول شي چې د ډرون لوړواله راکم کی او یای واپس زمکه ته راکوس کی
د دې کمپنیانو بیان ده چې د دوی راويستل شوی حل یوازې د ډرونز کنټرول کونکو لپاره دی دوی ته یوازې د انټرنیټ کنیکشن او د اپلیکیشن پکار دی ولې غټو جازونو کې به د دې لپاره ځینې آلې لګول وي کله چې هم د ډرون الوزون کې د الوت معلومات سیستم کې واچوي نو هغه ټولو کمپیوټرو ته به اطلاع ملو شي کم چې دا اپلیکیشن استعمالوي د دې نظام جوړونکو وای په مستقبل کې به د کې نور هم ترقی راولي او بیا به دا ډرون خپل کول شي چې د غټ جاس پراتلو خپل لوړواله راکم کی
هم دا د نن ورځې پروگرام واشنگتن ټو خیبر ز رحمان بندرېما بل په تبا د نور موضوعاتو سره ساسو پړاندې ور بیا راځو خپل خیال ساتي په مخه مخه
ترنو اردوونکو نن د هنر او موسیقي نړیواله ورځ ده په د خیبر پښتونخوا په سواد کې دغه ورځ په مناسبت یو ونده جوړه شوې ده سواد د پښتنو هغه شنه او خپل سیمه ده چې د پښتنو د ښکلا او هنر سرچینه هم ګڼل کیږي ولې ترهګرو په تیرو کلونو کې هڅه وکوله چې دغه شنه او خپل سیمه په خپل بریدونو باندې بدرنګ کړي ل سواد څخه فیاض ظفر دغه ورځ په اړه دغه ونده څخه راپور لګلې
یو وخت چې سواد کې په موسیقي بندیز لګولې شوی او آلاتي موسیقي سوځولې شوی او فنکارانی وجلې شوی او د 500 نه زیات د موسیقي د کیسټو د خرڅولو دکانونه په بمانو او لوزولې شوی یا سوځولې شوی او په سواد کې د موسیقي غږ خاموشه کړې شوی او خو سواد کې د امن راتلو وروسته اوس وخت په وخت د ټنګ ټکور دستوري کیږي او نن د موسیقي د ازادۍ د نړیوالې ورځ په موقع په ودودي حال سید شریف کې د تخلیق فاونډیشن او سواد فرنٹ لاړخه د ټنګ ټکور یو لوی دستور او شوا چې پکې ګڼ شمیر هنرمندانو سندري وې سندرغاړي شاه سوار پکې سترګي میډندې شاه دا پسوینم وې سندرغاړي اینی خان بیا و هیناری بنجاری دا سندره وې سندرغاړي ساده شاه زما په تاسو جبای شو دا غانه وې دا موسیقي د ازادۍ د نړیوالي ورځ د دستوره د خدای بخلی سندرغاړي غزاله جاوید په نوم و چې بګی د غزاله جاوید مور او د خاندان نور تنان هم ګډون وکړو
اګرانو وروونکو یقینا چې نن موسیقي واستاسو په خوشي نن په دې حال کې د خلکو په ګډ تعداد باندې ګډون د دې خبرې وضاحت کوي چې دوی په موسیقي باندې بندیزونو مخالفت کوي خو یا سفر وایي سمندرې کا نیو ریډیو ټلویزیون سوال
ګرانو کتونکو او اوریدونکو غزاله جاوید چې د پښتو موسیقي یو ډیر خوږ आवाज وو سمو د وړاندې سوکالو شو غلې کړې شوې ده دغه आवाज د غزاله جاوید د مور سره د موسیقي د ورځې په مناسبت هم د ډیو ریډیو خبري الفیا ظفر خبري کړې دي
بسم الله الرحمن الرحیم ګران اوریدونکو کتونکو نن په ټوله نړۍ کې د موسیقي د ازادۍ ورځ منځرې کیږي او سواد بیا د موسیقي په حواله باندې چې دی نو ډېر زیات په ټوله دنیا کې مشهور دی د پښتو موسیقي په حواله باندې. نن د دې ورځې په مناسبت چې د موسیقي د ازادۍ ورځ ده او د سواد یوه داسې ښایسته او خوږ آواز ګلوکاره غزاله جاوید چې هغه بیا د خپل پلار سره ډېره بې دردۍ باندې ویشته شو وه وجلې شو وه د هغې هغه خوږ آواز چې دی غلی شو. نن د غزاله جاوید مور زمونږ سره موجود ده، هغې سره به خبرې کوو. السلام علیکم، څنګه یې تاسو؟ یو خو غزاله جاوید چې کله ژوندی وه د هغې خوږ آواز ټولو پښتنو ته ورسېدو. نن د موسیقۍ د ازادۍ ورځ ده او غزاله جاوید نشته، نو ستاسو څه دي په زړه کې؟
زما خو دغه په زړه کې دي چې دا غزاله او پادشاهي ده کنه، داسې دي نورو سنگران دي او کاغه نور جلکۍ دي کالکان دي، اوس هغه د خدای پاک امن ورکي چې څنګه زما دا لور بې دردۍ باندې وجله شي، داسې مرګ د خدای غوره نه ورکي.
درد وي غزاله جاوید چې ژوندی و څونه سبق مې تاسو ویلی و؟
دا هغې خو دغه شپږمه پورې سبق یې ویلی،
د هغې نه پس هغه بیا میوزیک ته راووت.
هغه چې هغه اسکول کې به یې نظمونه نعتونه وي او دغه غانې سره ډیر زیات شوه کوم، دغه به د ارون بچا آواز او ریخو خو ډیر زیات، دغه به د خیال محمد آواز ډیر زیات خو او ستاره آواز به ډیر زیات خو ماته امید دي ډیر زیات آواز نه خپل دي. ما ورته غزالي ست آواز هم ډیر زیات خو لري، نه زه خپل آواز نه متاثر کیږم، زما سره د قدرې سنگاران ډیر زیات خوختي، آوازونه مې هم ډیر زیات خوختي.
کله د غزالي چې کوم فینز دي دا اوس سره شریکه کوي چې د غزالي ژوند څنګه او څنګه جنې وا کور کې څنګه او بار خلکو سره څنګه وا؟
چې په کور کې ما غزيات ډیر زیات خپل اخلاقي چلولو، په بهر باندې ډیر زیات خپل وا او خو اخلاق هم ډیر زیات خپل وا. بل دا چې هغه د چا سره داسې ترخه خبره نه کوي، ته ما ته یامي وي ته غوسه مکوا، او په دنیا کې خوګه خبره هغه ماته صدقه ده، ته خوګه خبره کوه هغه ماته صدقه درځي، ولکه هغه د چا سره بد نه کوي.
په غانې هغه په خپل مرزي وي او تاسو په پابندي به لګوله کنه؟ تاسو
ولې لکه زما په مو پابندي نه، د پلار په پابندي نه، زموږ د خپل خپلوانو زموږ سره ټول زموږ سره ختمه کړی و. لکه دا غي دا وس خلک دی کنه راوتی دي کنه، سو کوئی زما د تر لور دا، سو کوئی زما د تر لور وا، سو کوئی زما خور وا، خو په دې پیړ کې زموږ هیڅ حکم نشته بغیر د مسکان پیاز نه، چې هغه زمان وسیدا په دې پیړ کې زموږ هیڅ حکم نشته.
مطلب تاسو یو نو وسېګو مسګانی وای مسکان پیاز،
مسکان پیاز دې زمان وسیدا هغه قانون ته سراوتی دا، او په دې پیړ کې زموږ هیڅ حکم پهلوان نشته.
په سواد کې تاسو وسی کورو د دلتا
او
غزاله جاوید په چې کله غانه وینو خلکو به تاسو څنګه په نظر کتل؟
ډیر زیاتو غزالي خداسي او مقام خدای پاک ورکړو کنه، چې هغه لکه چې کوم ځای غزاله لاړ نو الته په داغي یو یو ډیر زیات یو شور یو دغه بو دبدبه بو، او چې غزاله لاړ اوس خلک دمرو ته پوس نه کوي، د ژوند دې ته پوس کوي کنه، هغه د غزاله لاړ، هغه د غزاله لاړ، او هغه په خپل د عوام چې دومره غي سره مینه کوي، دومره مینه چې هغه د غي مزار غزي راځي او په مزار سره تصویرانو باسي او د غي سره ډیر زیات په دمرو باندې لکه د مومینه سره کوي.
ډیر مهرباني دي او اوریدونکو تاسو د غزاله جاوید د مور خبرې واوري دي، د غزاله جاوید په حق لو واوري دي او په داسې ورځو واوري دي چې د موسیقۍ د ازادۍ ورځ ده، د غزاله جاوید نشته خو دغه مور ننوم دغه په یاد کې دلته د ازادۍ د موسیقۍ د ازادۍ په ورځ باندې د موسیقۍ یو دستوري ته راغلی ده. مالا فیض ظفر لیجات راغی د الله پامن.
کتونکو او اوریدونکو تاسو د نن د ورځې دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ولیدا او په ریډیو باندې تاسو واوریدا، د دیوا ریډیو په ویب سټ باندې هم دغه خبرونه تاسو بیا لیدئ شئ، فیسبوک باندې هم د دیوا ریډیو ویډیو رپورټونه کتئ شئ، خپل رائے پی ورکولای شئ، ټوئیټر باندې دیوا ریډیو فالو کولای شئ. د نن د خبرونه نه زه سمینا احسن د خپل ملګری مجاهد جواد سره تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.